The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
تړی مچې قدر منوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د اتوار یا یک شنبه ورځ کال 2013 د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده وخت شوې دا مهال په پښتونخوا کې د سهارت نیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د خالی یا د شنبه د شپې ولستمې بجې دي او د مارچ د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده زمستاسو قربانه منزه شهید لومړی هم ستاسو په امر ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د خالی په ورځ یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې بلې خوا اسرائیلي ځواکونو د خالی یا شنبې په ورځ د اسرائیلو پولې ته څیرمه شاوخوا او یا تنه نور فلسطیني احتجاج کوونکي په ډزو ژوبل کړي دي په پوله تر اوسه 15 تنه فلسطینی مظاهره چیان وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي اخوا د سوریې پوځ ویلي د دوما ښار په ګډون د ختیځو غوطه زیاتره سیمې خپل تر کنټرول لاندې راوستي سرټي کې تاسو واورېدل اوس وخت شي د مهمو خبرونو تفصیل ته د افغانستان پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د خالی په ورځ یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده د افغان سرحدي ځواکونو تر مخه دغه نښته د خالی په ورځ د غرمې 2:30 بجې وروسته له هغې پیل شوه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له شوې هوکړې څخه سرغړونه وکړه اخوا د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وی او ای ډي وته ویلي د افغانستان د خاورې نه د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ په متا سنګر شل مارټر ګولۍ ورول شوې دي چې د ځوابي کاروایي وروسته ډزې بندې شوې دي د پکتیا ولایت په جنوب ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو دویم سرحدي کنډک کمانډان ډګروال محمد عثمان جان باز د دغې پیښې په اړه ډي وی ته ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه غواړي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبلو درې ته څیرمه د ډیورنډ په صفري نقطو نری کنډو خوشارم او یو شمیر نور سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي خو افغان سرحدي ځواکونه یې مخه نیولې ده بلخوا اسرائیلی ځواکونو د خالی یا شنبې په ورځ د اسرائیلو پولې ته څیرمه شاوخوا اویا تنه نور فلسطینی احتجاج کوونکي په ډزو ژوبل کړي دي فلسطینیانو په ټول هیواد کې د ماتم ورځ منځلې ده په غزه کې په زرګونو کسان د هغه 15 مظاهره چیانو په جنازو کې ګډون کړی و کوم چې د جمعې په ورځ د اسرائیلو لخوا په ډزو وژل شوي د ملګرو ملتونو سکرتر انټونیو ګوترس د دغه خونړي بریدونو په اړوند د پلټنو غږ کړی په کوم کې چې 15 کسان وژل شوي دي او په سلګونو نور ټپیان دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په دې کړکېچ یوه بیړنۍ غونډه هم کړې وه خو لا تر اوسه یې کومه فیصله نه ده کړې فلسطینی مشر محمود عباس ویلی دی د شوي تشدد زموار اسرائیل دی خو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په ځواب کې ویلی دی دوی دا ګام د خپلو خلکو او خاورې د ساتلو لپاره اخیستي اخوا د سوریې پوځ د خالی یا شنبې په ورځ ویلي دي چې دوی د ختیځې غوطه سیمې زیاتره ښارونه او کلي د دوما په ګډون خپل تر کنټرول لاندې راوستي چیرې چې په وروستیو کې خپل عملیات چټک کړي وو د سوریې د پوځ ویان ویلي د اونیو راهیسې دوامدارو عملیاتو په ترڅ کې د دمشق ښار کې امنیت پر ځای شوی دی او له همدې ښار څخه د هیواد نورې سیمې او لارې هم په خپل کنټرول کې راوستي د یاغیانو وروستۍ ډلې هم د جوبار اربین او آین ترما ښارونه پرې ایښي دي په دولتي ټلویزیونونو ویډیوګانې انځوروي چې د سوریې د پوځ قمندان یا کمانډر هم له هغو لارو بیرته ښار ته ننوځي پر کومو چې د یاغیانو کتارونه ووتل د جګړې له پیل څخه د سوریې ختیځ ښارونو څخه په لسګونو زره خلک وتلي دغو سیمو نږدې 2 میلیونه خلک درلودل او تر ټولو لوی تجارتي او صنعتي مرکزونه وو اخوا د یمن په هدیده خار کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP ګودامونه اور اخیستي چې له کبله یې نوموړي ادارې ته لوی مالي زیان اوښتی او د بشري مرستو ډیر توکي د ګودامونو دننه سوځېدلي. د یمن خبري ادارې د شنبې په ورځ دغه خبر ورکړی او ویلي چې نوموړي ادارې څلور ګودامونه او اټکل 50 تنه خوراکي توکي سوځېدلي دي. تر اوسه د اور لګېدو سبب نه دی روښانه شوی، خو د ملګرو ملتونو ادارې د یمن چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې پلټنې وکړي چې اور څنګه لګېدلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غواګیز قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به تاسو لپاره بیلابیل د سیمې څخه او بهرني راپورونه لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. لومړی هم هغه راپور چې د افغانستان او پاکستان په پوله امنیتي ځواکونو ترمنځ یو بیا شخړه شوې ده او په دې جګړې کې پر یو بل باندې ګولۍ هم ورولې دي. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
افغان امنیتی چارواکی وای د خالی یا شنبې په ورځ د پکتیا ولایت سرحدي ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستانی عسکرو سره جګړه شوې چې تر شپې ناوخته د دواړو خواوونه ډزې روانې وي، خو لا تر دې دمه پکې د مرګ جوبلې خبرونه نه دي راغلي. د پکتیا ولایت په جنوب ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو کمانډان ډګروال محمد عثمان جانباز د دغه پیښې په اړه ډیوه ته ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه غواړي چې د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبول درې ته څیرمه د ډیورنډ په کرخه صفري نقطو نری کانډو خوشارم او یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه نیولې. نوموړي ویلي د خالی یا شنبې په سهار 11 بجې د افغان سرحدي ځواکونه او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همدې سیمې په سر د روان کړکیچ د ختمولو لپاره خبرې اترې وشوې. د هغه په وینا په دغه ناسته کې پریکړه وشوه چې تر هغې به په دغه کنډونو کې د پاکستان امنیتي عسکر پوستې نه جوړوي تر څو چې دواړو خواوو لخوا ټاکل شوي پلاوي د سیمې د لیدو وروسته پریکړه نوي اعلان کړي. سرحدي قمندان زیاته کړله د دوه بجو وروسته د شوې پریکړې خلاف نن یو ځل بیا پاکستانی پوځیان هم دغه کنډونو ته وروختل او وایي د پاکستانی پوځیانو دغه اقدام د جګړې سبب جوړ شو. نوموړي ویلي په دغه جګړه کې دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې کارول شوې دي او زیاتوي افغان ځواکونه په دغه سیمه کې د پاکستان امنیتي ملیشو ته د دې اجازه نه ورکوي چې امنیتي پوستې جوړې کړي او یا هم ازغن تار وغځوي. نوموړي ویلي د افغان سرحدي ځواکونو د ملاتړ لپاره سرحدي او دفاعي ځواکونه هم ورسېدلي دي. د سرحدي ځواکونو کمانډان ویلي د روانې جګړې له امله تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ جوبله نه ده اوښتي او مقابل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات په واک کې نه لري. د دغې جګړې په اړه د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ډیوه ته ویلي د خالی په ورځ د افغانستان پولې لخوا د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ غوز ګړۍ باندې تر شلو پورې ماټر ګولۍ وشتل شوې وي او وای دغه ګولۍ په متا سنگر سیمه کې پریوتی خو هیڅ قسم ځاني زیان نه دی اړولې. دغه چارواکي زیاتوي د افغانستان له لوري د ماټر ګولو ورېدو وروسته پاکستانی عسکرو په ځوابي ډزو کې هم دغه ځای په نښه کړو چې ورسره د پولې بلخوانه راتلونکي ډزې ودرېدي. پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغن تار او پوځي پوستو په جوړولو له تیر کال راهیسې لاس پورې کړی چې په ضد یې افغانستان سخت غبرګون ښودلی او وخت په وخت د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ د دغه سیانختو پیښې مخې ته راځي. افغانستان کال 1993 کې د برطانیې سره راښکلې د ډیورنډ دغه کرخه د پاکستان سره یو نړیواله پوله نه مني، خو پاکستان وای کال 1947 کې د ازادۍ وروسته ورته هم دغه سیمې ورکړې شوې دي او دغه د افغانستان سره نړیواله پوله ګڼي. پاکستان وای په قبایلی سیمو کې د ترګرۍ په ضد د پوځي عملیاتو وروسته اکثره ترهګر د پولې پورې خوا افغانستان ته تښتېدلي او دا هلته نه په پاکستان کې بریدونه کوي. نو ځکه غواړي چې افغانستان سره خپل ګډه پوله ټینګه کړي، خو افغانستان هم دغه ډول تورونه په پاکستان لګوي او وایي پاکستان د طالبانو د حقانی ډلې ملاتړ کوي، څوک چې په افغانستان کې ترګري کوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. هر څه که د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سمودې راسې اړیکې توجنې دي، خو په وروستیو کې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خاطر ځینې طالب مشران هم خوشی کړي او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به هم د اپریل په شپږمه نیټه د کابل سفر کوي چې د افغانستان د کشالې د ختمون په سر به د افغان مشرانو سره لیدل کتل کوي.
زتمن اوریدونکو، تاسو دغه راپور واوریدلو چې د افغانستان او پاکستان په پوله په ډیورن کرخ باندې یو بیا د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. دغه جګړه ولې شوې ده په دې هکله هم تاسو سره غواړو یو څېړنه هم شریکه کړو په خبرونه کې چې دا مهال زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د ټلیفون په کرخ باندې ملګری شوی دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، تاسو هم دغه راپور واوریدلو چې دواړو خواو ته ډزې شوې دي او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه شوې ده. پاکستان دریځ دا دی چې په ډیورن کرخې باندې دوی ازغن تار ځکه لګوي چې په دې به د ترهګرو مخه ونیول شي چې د دواړو غاړو یعنی یو بل ولورې ته ترهګر به نه شي تللی او دې باندې به ترهګرۍ په سیمه کې کمه شي. تاسو په دې هکله څه وایاست؟
نجی دا حکم دریز دے دا خو مانه دے خیال چے دا سسائی دریز دے پتے چے کم ترگر دی آگوی نور لار استعمال لدی آگوی چے کم لار بانی آزغان لگوی آگا نو آگا باندی عام خلق متاثر کی گیا پاکستان چے کم اکسد دے پتے آزغان تار آگا دا وائی چے اس موقع دا چے دوی پا افغانستان فشار واچے بھی یا پا نڑیوال اسی وادنو فشار واچے بھی چے دا ڈیورن کرخوا پا افغانستان ہوں منی نو دې پارا دې چې مونږ ګورو نو پاکستان هر ځکه دا وایي چې په کار دې دې بارډر مینجمنت وایي چې مونږ بارډر هغه کو خواجه صف چې کوم دې د پاکستان د خارجه وزیر هغه هم ویلي او صدر ترامپ ته ویلي چې یو ټویټ کې چې تاسو مکسیکو سره دیوال جوړوي نو دلته په کار دې چې مونږ سره مرسته وکړي چې مونږ دلته بارډر باندې افغان تارونه لګوو او پوستکې جوړې کړو چې ترهګر نه راځي. مونګولې ته چې ترګر باوجود هم څومره هم په پاکستان کې اسپیشلی په پښتونخوا کې کومه حمله شوې دي، کاغه ای پی ایس وی، کاغه د اګریکلچر والې وی، کاغه د علاوه نور په کوټه کې نو دا ترګر په چک پوسټونو هم راشي. دا ځان تار خو پیدا وي چې چک پوسټونو وی په غوړه تیر شي راشي حمله وکي او بیا پتن لګي. نو دا دریز پاکستان کوشش دا دی چې دا ډیورن کرخه په مونږ او په افغانستان باندې فشار واچوي چې هغه دې ته مجبور شي چې ځان تار ته پریږدي. او ورسره ورسره د دنیا ته هم دا ښایي چې فرض کړ چې کله پورې دا مسله نه وي حل، دا بارډر والا دا لانجی به وي او په کار دی چې دا زر حل شي. دا پاکستان دریز دی خو ما نه د خیال چې دې ترګرې سره څه تعلق وي.
پیر صاحب، د ډیورن په کرخه د دغه ازغن تارونو لګولو په اړه د افغانستان څه دریز دی؟
افغانستان خو مونګورو چې دا څه ښکارا دریز نشته، یو سرکاري دریز چې ورته وایي. خو دا دی چې هغوی مونږ دلته مخکې خبرې شوې تیر کال دلته چې کوم ملګرو ملتونو کې د افغان سفیر ته هغه ویلي وو چې مونږ په هر لیول باندې دا خبر اوچتو چې دوی افغان تار لګوي. خدا دې چې دا سکاري چې څنګه دوی په یو بل سره صلاح شوي دي، افغان حکومت هم او پاکستان هم، او مونږ ګورو چې افغانستان طرف نه دا څه خاص احتجاج نه دی شوی په دې خبرې. خو بنیادی چې کوم دی هغه ټولو ته پته ده چې افغان او چې کوم حکومت وي او د نمخه طالبان هم چې وو، طالبان هم ډیورن کرخه نه منله چې هغوی باندې پاکستان اثر ډېر زیات و. اوس چې کوم دی دلته اشرف غنی چې کوم حکومت دی هغوی هم مانه دی خیال چې دوی به په سرکاري توګه دا شی ومني. خو دا دی چې فی الحال پیغلی دي څه غږ ډپې کوي. خو دلته چې کوم دوی بل یو طریق پیش کوي، دوی دا وایي چې پاکستاني چې کوم چارواکي دي دوی دلته مارټر راغلي ګولاباري کوي، نو هغه نه دا دی چې خلک لاړ شي او کلی پریدی نه چې کلی پریدی نه چې کوم ترار کردی هغه دل ترازی او هغه علاقې ونیسی او بیا عملیات هغه علاقو نه کوي. نو دواړه او په دې څو میاشت مخکې افغانستان چې کوم د دفاع وزارت وزارت بیان دو غم دا ویلیو چې موږ به مزید دې ته صبر نکو او اجازه پنه افغانستان په کفر کا پاکستان دا عملیات جاری ساتل دا حمله او دا ماټر نو موږ به هم جواب ورکو. نو دې دا سرکاري چې ټول ملکونو تعلق موږ ګورو چې خراب هم دی او دواړو کې ډېر زیات بدمادي ده او دواړه کوشش کوي چې دا بارډر چې کوم کیسه ده دا خپل ګټې ته استعمال کړي او خپل ګټه ورنه واخلي.
ډېر مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات شریک کړل او دغه څېړنه مو د اوریدونکو سره شریک کړه.
ډېر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
در من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل یو بل راپور ولوري ته زو چې اسرایلی ځواکونو د خالی شنبې په ورځ د اسرایلو پولې ته څیرمه شاوخوا او یا نور فلسطینی احتجاج کوونکي په ډزو باندې ژوبل کړي دي او په پوله تر دا مهال 15 تنه فلسطینی مظاهرچیان وژل شوي دي او په سلګونو نور ژوبل دي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي د راپور زموږ همکاره ماوش جلی.
اسرائیلی ځواکونو د خالی شنبه په ورځ د اسرائیل پولې ته سیرما شاوخوا اویا نور فلسطینی احتجاج کوونکي په ډزو ژوبل کړي دي. فلسطینیانو په ټول هیواد کې د ماتم روز لمانځلې. په غزه کې په زرګونو کسان د هغه 15 مظاهرچیانو په جنازو کې ګډون کړي کوم چې د جمعې په ورځ د اسرائیلو لخوا په ډزو وژل شوي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټریس د دغه خونړي بریدونو په اړه د پلټنو غږ کړی په کوم کې چې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او په سلګونو نور جوبل دي. حماس ویلي په وژل شوو کې د دوی 15 غړي هم شامل دي خو اسرائیل ویلي په وژل شوو کې 8 تنه د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه هم کړې خو لا تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې. فلسطینی مشر محمود عباس ویلی د دې تشدد زموار اسرائیل دی خو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په جواب کې ویلی دوی دا ګام د خپل خلکو او خاورې د ساتلو لپاره اغسته. د اسرائیل پوس په وینا د جمعې په ورځ لاریون کوونکو د دوی اړخته د اور او تیلو بوتلې وشتي او ټیرونه سوځول چې دوی پرې جوابي ډزې وکړې. د اسرائیلی پوز بیان بریګیډیر جنرال رونن مالینیس ویلی د حماس راګرډله د مظاهرې د اسرائیل پر ضد بریدونه ترسره کولو لپاره استعمالوي او په سیمه کې اړې ګړې پیدا کوي. د نور زیاته کړې داسې ښکاري په سیمه کې به د تشدد دا لړۍ د مئی 15 نیټې پورې دوام ولري. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د تیر جمعې په ورځ د غذا په صورتحال یو هنګامي اجلاس رابللی و. پکې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګټریس د اسرائیل او غذا په پوله د مرګنی نښتو په حکله د شفافو پلټنو غږ کړی. د اسرائیل پوز ویلي غزا سره په پوله 15 ځایونو باندې احتجاجي کیمپونه لګول شوي او لږ تر لږه 10,000 فلسطینیان راجمع شوي دي. د فلسطین د صحت وزارت ویلي اسرائیلي عسکرو په مظاهره چانو د ربړ ګولې او اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي. ویلي کېږي دا په وروستیو کې د پولې ډخته د فلسطینیانو دویمه غټه مظاهره ده. دا مظاهره چې د حماس او نورو فلسطینی ډلو لخوا انتظام شوي د مئی په 15 به پای ته رسي. فلسطینیان د مئی 15 د نقبه یا د تباهۍ ورځ په توګه یادوي. په کال 1948 کې په دې ورځ په لکونو فلسطینیان د خپلو کورونو نه تښتېدلي وو یا وستې شوي وو او اسرائیل جوړ شوی وو. د فلسطین صدر محمود عباس لپاره ویاند ویلي د فلسطینی اولس پیغام واضح دی. د فلسطین ځمکه به همیش د دې د قانوني مالکانو وي او په دې قبضه به ختمول کیږي. په کال 2014 کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروسته راهسي د تیر جمعې ورځ په غزه کې تر ټولو مرګنی ورځ وه. د سلامتي کونسل په هنګامي اجلاس کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو نائب مشر ټای بروک زریهون ویلي په راتلونکو ورځو کې به په غزه کې حالات نور هم خرابیږي او غوښتنه وکړه باید عام خلک دې نه پنخه کیږي. ملګرو ملتونو لپاره د کویت سفیر منصور ال اوتابي ویلي د اسرائیل ګامونه د نړیوال بشري حقوقو د قانون سرغړونه ده.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
جیو سهرنی خبری خبرونه ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اورئ. رازو د یو بل مهم بهرنی راپور ولوري ته چې د سوریې پوز د خالی شنبې په ورځ ویلي دوی د ختیځې غوطه سیمې زیاتره خارونه او کلي د دوما په ګډون نه خپل تر کنټرول لاندې راوستي، چیرې چې دوی په وروستیو کې خپل عملیات چټک کړي وو. نور تفصیل یې څه دی؟ دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د شام په شرقي غوطه سیمه باندې شامی ځواکونو مکمل کابو راوسته او اعلان کړی چې د غوطه زیاتره برخه د حکومت مخالفه یاغیانو آزاده کړي. په ټلویزیون باندې د شامی ځواکونو ویاند ویل یوې اوږدې پوځي مبارزې وروسته د شام سرخار دمشق او د هیواد شمال او د عراق پولو پورې غځېدلې ټولې لارې هم محفوظه کړي. دا وخت یوازنې خار دوما د یاغیانو واک لاندې پاتې شوی او نورې زیاتره سیمې چې پکې جوبر، زمالکا، اربین او انترما شامل دي ټول شامی پوزونو حکومت د واک او اختیار لاندې راوستي. دغه ټول سیمونه د یاغیانو کورنیو کډې کړي. د شام د سرخار دمشق په شرقي برخه کې آباد دغه ټول واړه واړه خارګوټي په یو وخت کې د فعال تجارت او صنعتي کارخانو مهم مرکز پاتې شوی. دا وخت دوما خار کې حکومت مخالفه جیش الاسلام یاغي ډلې وسلوال پاتې شوی چې د شام حکومت او د روس مرستندویا پوځیانو سره په تماس کې دي. د شام حکومت په دوما خار کې دغو یاغیانو ته خبرداري ورکړي چې جوی لوزنامې د لاندې دغه سیمه دی پریک دي، ګنې خپل انجام ته ځان تیار کړي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه حکومت لخوا ورکړې شوې دغه نیټه امکان دی چې تر اتوار ورځې پورې وغځول شي. د کومې ترمنځه جیش الاسلام یاغیان کولی شي چې چپ په چپه دغه سیمه پریږ دي. دغه سیمونه وتلي د یاغیانو کورنۍ دا وخت ادلیب صوبې ته روانه شوي، کومه چې لا هم د یاغیانو په قبضه کې ده. دغه علاقو نه د یاغیانو وتل د هغې وروستو په عمل کې راغلل چې کله تیرې میاشتې حکومتي ځواکونو او د روس جنگي جازونو د یاغیانو په مرکزونو سخت عملیات ترسره کړل. د کومې وروستو دغه ټولې سیمې پرېښودو ته دوی تیار شول. د شام سرکاري خبري اداره سنا دو کم سلویخ زرو یاغیانو شمیر ورکوي، څوک چې دغه ټولو سیمونه ادلیب صوبې ته رسیدلي. د یاغیانو علاوه یو لکو زیاتو عامو خلکو هم حکومتي واک لاندې سیمو ته کډې کړې وې. د شرقي غوطه سیمې جګړه پیل کېدو نه وړاندې ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه دغلته نږدې 400,000 پورې خلکو ژوند کولو. په شام کې د ملګرو ملتونو چارواکي علي الزاتاري العربیه ټي وي چینل ته وویل چې ادلیب صوبه د دې جوګه نه ده پاتې شوي چې نور خلک ورته داخل شي. په شرقي غوطه سیمه کې کله نه چې د شام پوځونو او روسي ځواکونو عملیات پیل کړي 1400 عام ملکي وګړي وژل شوي، زرګونو جوبل شوي. د شام جګړه د هغې وروستو پیل شوه چې کله په کال 2011 کې چې اولس غوښتنه وکړه چې صدر اسد د واک پریږدي او احتجاجونه پیل شول. د کومې وروستو په خانه جنگی کې لکونو خلکو خپل هیواد پریښودو او په نورو هیوادونو کې پناه اغستو ته مجبور شول، خو د مسلې هیڅ حل تر دې وخته پورې نه دی راوتی.
دا ډیوه رادیو ده او تاسو د ډیوه سهرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې ملاله یوسفزۍ خپل مورنی ټاټوبه ته ورغلې ده، سوات ته تللې ده او هلته یې ډېره زیاته خوښي هم څرګنده کړې ده. ملالې که څه هم د خپل ملاله فنډ په ذریعه باندې یا په توګه باندې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو کې ډېر کارونه کړي دي. د جنو لپاره ډېر ښوونځي یې پرانستې دي، ډېر بودیجه یې د هغوی لپاره راغونډه کړې. همداراز توانېدلې ده چې د پاکستان حکومت د توه هڅوي چې د جون لپاره ډیره بودیجه کې د تعلیم په مات کې خو ویل کېږي چې په کوهستان او شانګله سیمې کې هم ځینې لاسته راوړنې درلودې او د جون لپاره ډیر خدمتونه کړي دي. دغه څه دي د ټول تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په دغه راپور کې.
د کوهستان د پټن د گمبیر د جنکو د اسکول د سو کلونو راسه مات دیوالونه پروستیو کې د ملالا پند لخوا د راغلو پیسو سره د بیا ودان شوی او د خواو شاکلو نورد اوس جنکې سبق لرازي. د گمبیر د یوازنی اسکول نه دی چې د ملالا پند په پیسو جوړ شوی. په کوهستان او شانګله کې نور هم داسې ډیر سکولونه شته چې جوړیږي خو د دې پند نه خو د امنیت په خاطر دا سرګندونه نه کیږي. د ملالا چغه د جنکو د تعلیم ده خو په پښتونخوا سیمه کې د جنکو د تعلیم شرایط ډېره کمه ده. بیا د کوهستان تورغر بټګرام شانګله ټانک او د بنو پرنګ سیمو کې د جنکو د تعلیم مسله ډېره زیاته ده. خو د تعلیم ماهر ډاکټر محبوب وزیر وایي د مالی مدد نه علاوه د ملالې د تعلیم غږ او پیغام د ډېر اهمیت وړ دی.
کورونو کې داسې جنکې دي چې هغه تر اوسه پورې د تعلیم لپاره هغه غږ د خپل پلار د خپل ورونو په مخ کې نشو پورته کولی، نو هغه اوس د پښتنو جنکو لپاره اسانه شوې ده چې هغه خبره مو کی. بل ملاله د جنکولا د غریزو جنکولا یو حوصله ورکولی شي، یو 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 ډاډ ورکولی شي او نمونه ورکولی شي چې تعلیم کولی شي چې ستاسو ژوند بدل کی، تعلیم کولی شي چې تاسو نړۍ ته ورپیژنې، تعلیم کولی شي چې تاسو د خپل قوم رهنمایي وکړی شي لکه څنګه چې ملاله نن کوي لګیا ده.
ملالا پند تر اوسه د پاکستان د جنکو د تعلیم د پاره نږدې او 1 کروڑ روپۍ مصرف کړي دي. خو د انساني حقوقو کارکونکو شاد بیگم وایي د ملالا غټ خدمت به په دې سیمه کې د تعلیم معیار د لوړېدو په حق لوي.
ملالا چې کوم دا هغه الریډي د ملالا فند لاندې او نور هم چې هغه په کوم ځای کې هغه لاسرسي هغه خلکو ته د امداد د پاره د سپورټ د پاره اواز چته وي او الریډي هغه ډیر زیات کار کوي او د هغه د پاره موږ ملالا مشکور یو. او پښتون قوم چې کوم دی خپل بهادرې لور چې کوم دی د حوصله افزایی کوي او د دې په مرسته باندې ولاړ دی او موږ به همیشه د ملالا ملګرتیا کوي او ورسره به موږ د هغې پسند باندې د هغې سپورټ کوو.
دوی وایي ملالا چې خبره کوي نو نړۍ ورته غوږ نیسي. د جنکو د تعلیم په اړه د دې نړیوال اواز درناوی پکار دی او دا د پښتنې سیمې د جنکو د راتلونکو دپاره په ګټه راوستل پکار دی. ملالا کولی شي چې په صدو د تعلیم نه محرومه ساتل شوی زنانه او جنکې نړۍ ته ورخایي او د دوی د تعلیم د پاره نه یوازې نړیوال بلکې ځایي حکومتونه هم جمن کړي. دوی وایي د ملالا आवाज د ماشومانو جنکو او هلکانو د تعلیم او تحفظ आवाज دی او زیاتوي د ټولو لوی خبره ده چې د دې سیمې جنکې د تعلیم د حق ترلاسه کولو د پاره کډاډ منډل غواړي نو دوی ته د ملالې نه علاوه بل کوم اړخ ته د کتو ضرورت نشته. د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202-205-003.
خبری خپرونه ده او دغه خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال رادیو خپرونې اورئ. په همدې سپو کولی شئ چې دا وایي خپرونې واورئ او هغوی سره هم په خپرونو کې ګډون ولرئ. زه د دې خپرونې کوربنه وم منظر شهید او زما سره په دې خپرونې کې تخنیکي اړخ زما همکار و کلیم افضل. هغوی نه هم ډیره مننه کوو او په دې هیله چې تاسو هم ښه ورځ ولرئ، نیکمرغه ورځ ولرئ. تاسو هم په لویه لاس سپارو، سرلوړه او آباد اوسئ.